په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوی. السلام علیکم. نن جمعه ده، د وریا حمل یولسمه د مارچ یو دیرشمه. په دې هیله چې یوه ګلالۍ ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو د خپرونه پیلوو چې اساسي او بشري حقوق پروګرام یې هم یوه برخه جوړوي. خپرونه په خبرونو پیلوو. د بدخشان ولایت د پنځو ولسوالیو مواصلاتي لارې د غرونو د شویدو له کبله بندې سوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنځشنبه راپور ورکړ چې د مایمی ولسوالۍ په پولچک چوبی سیمه کې غر شویدلی دی. په مایمی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مختوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان، نسی، شکی، مایمی او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي. د ملګری ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د تداوی لپاره له څلورشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د ملګری ملتونو د پراختیايي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړې دي. دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روږدي دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله درمل او نور ضروري شیان نه موندل کیږي. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوي زیاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو پراختیايي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته په افغانستان کې 5500 تنو ته یې حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګری ملتونو د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. د پاکستان د مالیه لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېر مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسأله د اعتماد د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 5.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ پرون پنځشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزی بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط شویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه. د محکمې چې د هالند په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر بانډونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري. محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمنۍ ضبط شوي دي د حقونو سرغړونه کړی ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی، د چهارشنبه پر ورځ په تل ابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست. کوهن پرون پنځشنبه له بایراموف سره په تل ابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري. د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه. محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. په راپورونو کې اوري چې یو شمیر ښځې چې طالبانو یې طلاق لغوه کړی اوس پټې اوسي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د چین د یوې کمپنۍ څخه وغوښتل چې د لوګر د مس عینک پر پروژې کار پیل کړي. په دې اړه له یو متخصص سره مرکه هم خبره وو.
غټ مشکل دا ده چې چین همیشه لپاره په قراردادونو عملي کولو کې هغه تعهدات چې دوی مخکې له قرارداد نه ورکوي وروسته له قرارداد نه نه عملي کوي.
کابل کې آنلاین پلورونکي وایي کاروبار یې تر پخوا خراب شوی دی. د مسکو یوې محکمې یو امریکایي خبریال په حبس محکوم کړ. د اساسي او بشري حقوقو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خبرونه تر شرغلست ورزود راپورونو برخه ته. یو شمیر شزی چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټي ووسی. فرانس پریس خبری اجنس له یو شمیر دا ډول شوزو سره چې د پخوانی حکومت پر مهال په دې خاطر چې خاوندان یې نشیان وو یا یې نفقه نسوی ورته برابرولی یا یې له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی و، خو اوس په دې خاطر پټی دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري. تر دې مخکې واشنگټن پوست ورځپاڼې هم په دې اړه راپور خپور کړی و، خو طالبانو د واشنگټن پوست دا راپور رد کړی و. د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د فسخه کېدو او بیا نکاح وحق د محکمو دی. تفصیل په دې راپور کې
د مروی په مستعار نوم یوه ښځه چې تاوتریخوالی ورسره شوی او پخوانی میړه یې غاښونه ورمات کړي وو، وروسته له دې چې ورته وویل شول چې طلاق یې بیرته اخیستل شوی، له خپلو اتو ماشومانو سره پټه اوسي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې وروسته لري چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واک ته ورسېدل. د مروی میړه ادعا وکړه چې دی مجبوره کړی شوی و چې مروی ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې دغه سړي ځایي قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مروی ته امر وکړي چې له ده سره بیرته یو ځای شي. مروی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د اولونو یې همغه ورځ ډېر وژړل. مروه وروسته له خپلو 5 لوڼو او 2 زامنو سره سلګونه کیلومتره لري د خپلوانو کور ته وتښتیده. یو شمېر وکیلانو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو پر وروسته میاشتو کې څو ښځو ویلي وو کله چې د طالبانو سیمه ییزو قومندانانو ورته وویل چې طلاق یې لغوه شوی، بیرته خپلو پخوانیو میړونو ته وسپارل شوې. واشنگټن پوست ورځپاڼې په تېر حکمیاشت کې په یوه راپور کې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوي دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند مولوي عنایت الله په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
قبیل پارز یو ځای بعضې نافرمانه ښځې د خپلو خاوندانو څخه تښتېدلې وي او جعلی طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شرعي ثبوت ونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی کول خاوند د دعوی په صورت کې خپل حق ثابت کړي، نو شته د اول خاوند ده.
د فرانس پریس خبري اژانس په راپور کې د سنا په نوم د یوې بلې ښځې کیسه هم راخیستل شوې ده. دا 15 کلنه وه چې د تره زوی ته چې تر دې 10 کاله مشر و ورکړل شوه. سنا چې اوس پټه اوسي وایي چې که به یې ماشوم ژړل یا به خواړه ښه نو میړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د یوې پروژې په مرسته په محکمه کې له خپل میړه طلاق واخیست، خو کله چې ځایي چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ورخراب کړ. دا له دې کبله پخوانی میړه ته بیرته ورغله چې خبرداری ورکړی شوی و چې 4 لونې به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لونې نورو کسانو ته په نامه کړې، سنا او اولادونه یې وتښتېدل ځکه چې لونه یې ویلي وو چې ځانونه وژني. د لتیشتي وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یوه خونه یې لرله ومونده. سنا وایي هر کله چې دروازه وټکول شي داریږي چې میړه به یې وي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د چین له ام جی ای ام کمپنۍ څخه وغوښتل چې د لوګر د مس عینک پر پروژې کار پیل کړي. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهاب الدین دلاور دا غوښتنه د چینایي کمپنۍ له مرستیال سره په کتنه کې وکړه. اسمت سروان پر دې موضوع د افغانستان د پخوانی حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت له ویان او د دې برخې له نظر خاوند عبدالقادر مطفی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چینایي شرکت ولې له دې سره سره چې د افغانستان له جمهوري حکومت سره قرارداد لاسلیک کړی وو د مس عینک پر پروژې کار ونه کړ.
په هغه وخت کې دوه موانع چې عمدتاً د قرارداد په مخ کې موجود وي، یو د تاریخي آثارو راوتلو چې هغه باید مونږ خوندي ځای ته انتقال کړی وای، د نړیوالو کنوانسیونونو خصوصا د یونیسکو د تعهداتو په اساس باندې هغه شرایط دا و چې مونږ باید یا هغه ساتلی وای یا هم هغه خوندي ځای ته انتقال کړی وای. چون استخراج یو ډېره تخریبي پروسه ده، نو په دې اساس باندې بیا په هغې کې یو غټ مشکل دا و چې هغه تاریخي آثارو ته مشکل جوړېدو. دومه مسله حقوقي وه چې په شرایط د قرارداتو کې چینایي شرکت غوښتل تغیرات راولي چې هغه د مالیاتو برخه وه او هغه د هغه شرایطو برخه وه چې دوی غوښتل په قرارداد کې منلي وو په هغې کې تعدیلات راولي. چون دوی غوښتل په هغه وخت کې چې قرارداد و کې د انرژۍ د مرکز سره د ریل ګاډي پټلۍ او نور بنیاد رغونه کې دوی شرایط منلي وو، هغه شرایطو کې دوی غوښتل چې تغیرات راولي چې دوی ویل چې دا موږ ته اقتصادي نه تمامېږي.
مجلس صاحب د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر د چین د ام جی ای ام شرکت له مرستیال څخه غوښتي چې ژر تر ژره د مس عینک پروژې عملي چارې پیل کړي. څه فکر کوئ، آیا اوس داسې شرایط برابر شوي چې چینایي شرکت پر دې پروژې کار پیل کړي؟
غټ مشکل دا ده چې چین همیشه لپاره په قراردادونو عملي کولو کې هغه تعهدات چې دوی مخکې له قرارداد نه ورکوي وروسته له قرارداد نه یې نه عملي کوي. نو په اوسني شرایطو کې زه فکر کوم چې وړاندې د وخت نه ده، او زه فکر کوم چې چین به په دې برخه کې بیا هم هغه مشکلات تکرار کړي، او دوی به دې برخه کې عملي اقداماتو ته لاس ونه راوړي. چین یو خوانه دوی هغه شرایطو ته ګوري، دوی د نورې نړۍ سره هم یو غټ تعامل لري تجارتي. نو کچیر ته مثلا د طالبانو سره په دې قرارداد کې دوی مخکې ځي، نو بیا د نورې نړۍ د تعاملاتو خلاف واقع کیږي، چې چون دوی نه غواړي چې هغه نور تجارت چې د امریکای متحده ایالاتو سره او نورو د هغوی متحدینو سره.
تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. آیا له داسې یوه حکومت سره د میلیاردونو ډالرو معامله له رسک او خطر خالی ده؟ یعنی دا احتمال نشته چې چینایي شرکت ممکن فکر وکړي چې که په افغانستان کې رژیم بدل شي بل رژیم به کولی شي چې موافقه لغوه کړي؟
نړیوال مشروعیت په مادن پستورو قراردادونو کې ډیر غټ رول لري، چون دا د سیاسي اقتصاد مسله ده، او په دې کې نه یوازې موضوع اقتصادي ده بلکې سیاسي هم ده. نو زه فکر کوم یو غټ ریسک چې په دې برخه کې موجود دی هغه د نړۍ له لوري افغانستان په رسمیت نه پیژندل دي، او دا به په قرارداد باندې تاثیرات خپل ولري. چین یو غټ مشکل دا لري چې دوی په هغه غټو قراردادونو کې چې عملا د ضعیفو هیوادونو سره مخ کې وړي، دوی د خپل سیاسي قوت نه ګټه اخلي، او هغه ضعیف هیوادونه چې دي دوی سره په هغه سیاسي پلیټ فارم کې یو ډول نه دي. چون چین د نړۍ سره اړیکه او د افغانستان د نړۍ سره اړیکه متفاوته ده، نو په دې اساس معنی یو غټ بورج دوی لري هغه دا ده چې دوی ډیر مستحکم او یو قوي اړیکې لري له نړۍ سره، او دوی د ټولو قراردادونو او اقتصادي پروژو کې خپل منفعتونه په ډیر اسانۍ سره ترلاسه کولی شي.
پر افغانستان د امریکا او لویدیز بندیزونه دي، آیا د بندیزونو په صورت کې په افغانستان کې پانګونه د چین لپاره ممکنه ده؟
یو ډیره مهمه مسله دا ده چې د اقتصادي قراردادونو خصوصا د مادن په قراردادونو کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې مونږ باید نړیوال تعامل نورماله توګه باندې ولرو. چون په قراردادونو کې چې کله مونږ قراردادونه عملی کوو، د نړیوال استخراجي صنعتي سکتور هغه شرایط باید تطبیق شي چې به په غټه کې نور هیوادونو ته هم دا زمينه برابر شي چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي، او یو شفافیت موجود وي او حسابدهي موجود وي، له منابعو مؤثره استفاده موجود وي، او دغه منابع د افغانستان د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کېدو لپاره استفاده شي.
په تیر حکومت کې د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفي وو.
په ټوئیټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د غزنی ګڼ اوسیدونکو په روژی کې د توکو د بایو لګرانی څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دلته سوداګر هر کال د نورو یوولو سمیاشت پرتله په روژه کې د شایانو بای لوړوي. خلک وایي چې د ډیرو ساده شایانو درنیولو واسط نه لري. نور حل په دې راپور کې.
عبدالکبیر په غزنی شهر کې تراکتور چلوي. دای وای په ډیره سختۍ دومره برابرولې سي چې د 15 کسیز کورنۍ گزارای ور باندې وسی. خو شکایت کوي چې د هیواد د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم پروژه میاشت کې خلک د توکو بیل لوړوي چې بیا یې د ډیرای خلکو اخستلو ته وس نه رسیږي. عبدالکبیر غوښتنه کوي چې سوداګر دې د توکو بیې راټیټې کړي چې د خلکو وس د شیانو اخیستلو ته ورسیږي.
شنا لري دی غولې چې مثلا شاید کمات دي ګرځان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو اوسېدونکي په روژه میاشت کې د توکو د بیو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي دلته خلک هر کال د نورو یولسو میاشتو په پرتله په روژې میاشت کې د شیانو بیې لوړوي. مرتضی وردک د غزنی ښار اوسېدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. مرتضی وایي دلته ډیری خلک د دوو لاسو خواري بوختې او د ګرانۍ له امله نسي کولی چې خپلې کورنۍ وساتي. د غزنی اوسېدونکي په دې باور دي چې د دغه توکو بیې دوکاندارانو ګرانې کړې دي. دوی د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ هره ورځ په ټول ښار کې د نرخنامې مطابق بای ګورو او نظارت یې کوو. د دې تر څنګ موږ ځینې وختونه له دوکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکړی چې که چېرته کومو دوکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
د غزنی ښاروالۍ د وري میاشتې په لومړیو کې خپلې نرخنامې تیاری او قلمترانو ته یې ورویشلې دي. زموږ نظارت هم په ورځني ډول دوامدار جریان لري او د تفتیش برخې پرسونل هم هر وخت په سیمه کې وي. خلک په له نرخنامې سره سم توکي پلوري. کوم کسان چې له نرخنامې څخه سرغړونه کوي له هغوی سره به قانوني کاروي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې سوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسئله. د مسکو یوې محکمې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د یو خبریال ایوان ګریشکوویچ د حبس حکم ورکړ. وال ستریت ژورنال امریکایي ورځپاڼه وایي نوموړی د اورال سیمې په یکاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور تعقیب سوی و چې په کلکه ردوي. دا له سړې جګړې وروسته لومړی وار دی چې په روسیه کې یو امریکایي خبریال زندان ته لیږل کیږي. تفصیل له عصمت څاروان.
ګریشکوویچ چې په مسکو کې اوسېده له څو اونیو راهیسې وال سټریټ ژورنال ته د اوکراین د جګړې په اړه، د کرملین د چلن او همداراز د واګنر ملیشه ډلې په اړه راپورونه ورکول. پرون پنجشنبه په مسکو کې د بندو دروازو شاته د محکمې په غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې غوښتنه تایید شوه چې ګریشکوویچ دوه میاشتې حبس شي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو اداره د شوروي اتحاد د کی جی بی ځای نیونکی ده. د محکمې په خبرتیا کې ویل شوی د ګریشکوویچ په اړه د محکمې حکم، محکمې پریکړه کړې چې ګریشکوویچ دی د 2023 میلادي کال د مې تر 9 پورې بندي وي. میډیا زونا ورځپاڼې ویلي چې محکمې ته د ګریشکوویچ مدافع وکیل پرې نه ښودل شو، حال دا چې ټاکل شوی و چې دانیل بیرمان د مدافع وکیل په توګه په محکمه کې حاضر وي. بیرمان او یو شمېر خبریالان د امنیتي ځواکونو له لوري د محکمې له 5 پوره وګرځول شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل امریکا د ګریشکوویچ پر نیول کېدو ژور اندېښنه لري او د رسنیو په اړه د مسکو اقدامات غندي. سپید ماڼۍ بیا ویلي چې د مسکو له لوري د امریکایي تبه نیول د منلو نه دي. د سپین ماڼۍ ویندوی همداراز وویل امریکایي چارواکي له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې او د ګریشکوویچ د کورنۍ له غړو سره په تماس کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا ته به د کنسولر له لارې له ګریشکوویچ سره د خبرو فرصت ورکړل شي. د روسیې تاس خبري آژانس د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول ویلي چې د ګریشکوویچ پر ضد د دوسیې مواد پټ او محرم دي. دغه آژانس په عین حال کې ویلي چې ګریشکوویچ پر هغو تورونو اعتراف نه دی کړی چې ورباندې لګول شوي دي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي چې ګریشکوویچ د امریکا د متحدو ایالتونو په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یوه شرکت په اړه معلومات ټولول چې دا د دولت محرم شیان دي. دا تور د 40 کاله حبس سزا لري. وال سټریټ ژورنال په یوه ایمیل کې ویلي د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ادعا بې پکلکه ردوي او وایي چې د خپل باوري او ژمن خبریال د فوري خوشي کېدو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کابل کې وشمیر آنلاین پلورونکي وایي چې په ورستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګ سوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په ورستیو څو ورځو کې ترې د هیڅ ډول جنس د اخیستو غوښتنه نه ده سوی. په ورستیو کې په افغانستان کې په آنلاین ډول د شیانو د خرڅولو بازار تود سوی وو.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د $0 په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلی و چې خپله پانګه $10,000 ته لوړه کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغیزمن کړي د دوی کار هم پیکه شوی دی.
د وساله والا فروشات خیلی خوب بود.
په هغه کلونه کې پلور خورا خو دا چې پلور وو نو پیسې هم لاسته راتلی. په اوس وخت کې که زه د فیصدی په حساب درته وایم آنلاین سوداګری 50% راخته شوی. له پخوانی پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% از مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره یې په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 50 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
فیلان اقلر مردم طرفدار از این نیست.
اوس محل خلق د آنلاین پیرودلو طرفدار نه دی. خلق بازار ترازی تو کی ګوري هر هغه څه چې ارتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټولی پانګونی باندې شوی دی او بازار ورستر بلې کمزورې کیږي.
پوینټر اومدم میره بازارش ضعیف‌تر شوه رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمیر پیرودونکو وایي چې د کار اوایل د کمول لامل نش کولای خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته وویل چې په خابه د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل خو اوس چې بیکار ده دا کار نش کولای.
بعد از آمدن طالبا کار خود از
طالبان لارته گروست ما خپل دنده له لاسوار کروس په کور نستیم. زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د اړتیا وړ شم نشم اخیستلی. له بده مرغه د ډیرو کورنیو اقتصادي کچه ډیره ټیټه شوې ده، دوی د پیرودلو توان نه لري.
دا چې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د آنلاین بازار د بیرته ښه کېدو لپاره څه پلان لري و موږ غوښتل چې د یاد وزارت له وایند عبدالسلام جواد څخه یې وپوښتو، خو هغه له ژمنې سره سره ځواب رانه کړ. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یوه له نویو لارو څخه وه چې د جمهوري نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغو پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغو محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډېر توپیر لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم د کرکټ لنړی د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو ترمنس پیل سوی درې اړخیز سیالي د بنگلاديش په ګټه پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوب کې بنگالي لوبډلې افغان لوبډلې ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بشپړ جزئیات له بختيار ساحل څخه.
دا درې اړخیزو یو ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې د بنگلادیش تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د پنځشنبې په ورځ د کابل پر وخت 3:30 بجې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې، افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه او د 2 اورونو تر لوبولو وروسته د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 143 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې یوازینی مخکښ توپوهونکی محمد هارون خان و چې 15 منډې جوړې کړې. همدارنګه وفیولا ترخیل 22 او خالد تڼیوال بیا 15 منډې وکړې. د بنگلادیش د کم عمره لوبډلې کینلاسی ورو توپ اچونکي محفوظ رحمان شپږ افغان لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې ورکل شوی هدف د 4 وکټو په تاوان په 24 اوور کې پوره کړ او د دې درې اړخیزو سیالیو جامې وګاټه. بنگلادیش ته په توپوهنه کې چودري، محمد رضوان او جیشان عالم په ترتیب سره 43 او 15 منډې وکړې. په پیلوبه کې د افغان توپ اچونکو له ډلې کامران هوتک 2، بشیر احمد او خلیل احمد یو وکټ واخیسته. بنگالی محفوظ رحمان د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دې سیالیو په تړاو د افغانستان د تنکیو ځوانانو لوبډل مشر نومان شاه وایي،
ډېر شان یې زده کړه چې داسې ګراسي وکټ او داسې شنې وکټ باندې موږ میچونه نه وکړي او نایټ میچونه مو نه وکړي، نو انشاءالله اوس موږ ډېر شان ورته زده کړي او کوشش کوو چې نور شان هم زده کړو. میچو سه نو روان میچو کې به انشاءالله درجه هم شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په یادو سیالیو کې د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه په 244 منډو د یادو سیالیو د غوره توپ وهونکي، بشیر احمد افغان په 14 وکټو د غوره توپ اچونکي او محمد هارون خان په 201 منډو تر سره کولو د یادو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې خپل کړې. د غراس کرکټ بورډ زیاتوي د کرکټ د ځوانانو لوبډله به له سریلانکا سره 2 لوبې هم تر سره کړي چې دغه لوبلړۍ به راتلونکي شنبه او یک شنبه تر سره شي. د وایرو د چې درې اړخیزي او ورځنۍ سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په کوربتوب د مارچ میاشتې په 13 نیټه پیل شوي وي.
د نورستان د یو شمېر لورو پرتو درو او سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي پر ټلیفون د خبرو کولو او په انټرنیټ کې د یو څه د لیږلو لپاره په ساعتونو مزل کوي. دا هم په ډېره جزئیات
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي په 2023 زیږدیز کال کې هم د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوو به برخې دي او پر ټلیفون د اړینو خبرو کولو او پر انټرنیټ د اسنادو لیږلو په خاطر نور ولسوالیو او ولایتونو ته په ساعتونو مزل کوي او په زرګونو افغانۍ لګوي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي خالد افغان:
د انټرنیټ نشتونوالی په نورستان کې یا ټلیفوني د اړیکې نیولو د پای نشتونوالی، غربي نورستان کې خاصتا په منډل کې ټول خلک همدا ستونزو همدا مشکلاتو سره لاس ګربان دي. یو ساعت دو ساعت مزل کوي او غره ته خیژي، بیا انټرنیټي ځای ته رسیږي. په دواب کې چې هغوی یو چاته زنګ چې وهي، یو ساعت دو ساعت لاره غره ته خیژي، یا لاندې کلینیک او ولسوالي ځای ته راځي، هغه ځای نه زنګ وهي هلته.
دې ستونزې یوازې په لویدیز نورستان کې خلک نه دي پتنګ کړي، بلکې د مرکزي او ختیځ نورستان اوسیدونکي هم ورته مشکلات ګالي. د ختیځ کامدیش ولسوالي اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل، نن سبا د ټلیفون او انټرنیټ زمانه ده او باید چې دوی ته هم دغه ستونزه هواره او نړۍ سره وتړل شي.
برګی مټال د ولسوالۍ نه بره ساحي، کامدیش، بازی سیمې، د وایګل بازی سیمې، د واماو دلته مونږه مخابراتي شبکو څخه بې برخې یو، لاسرسي ورته نشته دی. دلته اوس هم د انټرنیټ ته لاسرسي خلک نه لري. زمونږ خلک ډېر لري پرتی سیمو نه، یو ایمیل د پاره یا یو عکس د لیګرو د پاره ډېر لري سیمو ته ځي، یا نور ولسوالۍ ته ځي، یا نور ولایتونو ته ځي. کرایه مصرف او نور وخت هم ورسره ځای کی.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي، دوی په تیر کال کې په مرکز پارونه او څو نورو ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ برخه کې خلکو ته اسانتیاوې چمتو کړي او په روان کال کې هم هڅې دوام لري. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤل خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل،
په 1400 کال کې د نورستان ولایت او ولسوالیو کې غټي او وړي تقریبا 11 انټرنونه لګول شوي دي، چې په خاصه توګه مرکز او بعض ولسوالیو کې د 2G او 3G خدمات هم پیش کوي. او ان شاء الله په دې نوي کال کې بعد د نورستان ولایت په ټولو ولسوالیو هغه ساحاتو کې چې فرنپوسه دي، د مشرانو په همکارۍ باندې تقریبا تر 1400 پورې وړي او غټي نور پیغامونه هم ولګول شي، چې د مکالماتي خدماتونو ترڅنګ به انټرنیټي خدمات هم پیش کوي.
په نورستان کې د یو شمیر لري پروتو سیمو اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو لنشتون او د مرکز پارون په ګډون د نورو ګرمیشتو ځایونو خلک بیا د انټرنیټ له کمزورتیا او نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پلازمینې کابل او نورو غټو ښارونو اوسیدونکي د انټرنیټ کم سرعت او لوړو بیو په تنګ کړي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. وروسته نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د بدخشان ولایت د پنځو ولسوالیو مواصلاتي لارې د غرونو د شوېدو له کبله بندې سوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنځشنبه راپور ورکړ چې د مایمۍ ولسوالۍ په پولچک چوبی سیمه کې غر شوېدلې دی. په مایمۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مخدوم عبدالله راشدی ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان، نسی، شکی، مایمۍ او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي. د ملګری ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د تداوی لپاره له څلورشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړي دي. دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روږد دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله درمل او نور ضروري شیان نه موندل کیږي. د ملګری ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوي زیاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته په افغانستان کې 45,500 تنو ته یې حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګری ملتونو د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیره عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسأله د اعتماد د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 1.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی پرون پنځشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزی بانک د نږدې 2 میلیارد ډالر ضبط شویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه. د محکمې چې د هالند په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر بانډونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري. محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمنۍ ضبط شوي دي د حقونو سرغړونه کړی ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی د چهارشنبه پر ورځ په تلابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست. کوهن پرون پنځشنبه له بایراموف سره په تلابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري. د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه. محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عرب اماراتو د رسنوی د راپور لمخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی. ازادي رادیو ته غوښتست په پکتیا کې هر میاشت یو ور د ګلبن مشاعره جوړیږي چې د مرکز او ولسوالیو د فرهنګ یو شمېر مینوال پکې راټولیږي او شاعران پکې خپل او ځینې هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه اوروي.
پکتیاوال فرهنگیان وایی کسان د پخوا په پرتلا فرهنگی هلیزلی ادبی بندارونه همدارنگ د کتابون و مجلو چاپ کم شوی خوبیا هم گلبن میاشتنه مشایره جوروی او پکراتولیگی د گلبن مشایری پسنده که شاعر خوگمن زازی آزاده راژیو تویل پا مشایرو که در طول شاعرانو نشتون یو لامل دا همده چه یو بر خیلی هوا دا به هر مسافر شویدی خونب یوزوانانو دا به هیر جوان دای ساتلی دای
د پکتیا فرهنگی وضعیت په اوسنی وخت کې د پخوا په پرتله خو هغه چې څنګه پدرس کې پخوا روان وو هغه خوم نه دی خو بیا هم د نورو ولایتونو په نسبت باندې دلته د پام وړ خدمتونه کیږي هغه وستون زده دی چې مثلا په پکتیا کې ډیرای شاعران اوس دلته په ساحه کې موجود نه دي اکثره یې مثلا بیرون ته تللی دي خو بیا هم دا نوي کوم ځوانان چې دي دوی هم دغه وضعیت ان شاء الله هغه سي برقرار ساتلی دی غونډې جوړوي مشاعرې جوړوي چې همدا نن ورځ هم د ګلبن په نوم دوی میاشتنۍ مشاعره لري
سره له دې چې په پکتیا کې وړانګه ونیزه چې د لسګونو کلونو مخینه لري د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لورې خپریږي خو بیا د آزادو ټولنو او کسانو لخوا یو شمېر مجلې لکه نختر اریوب زرکه همدارنګه غوړګه جریده چې مهالنه خپرېدې ډېر وخت نه دي خپرې شوي د پکتیا د زرمت اوسیدونکی مولوي طالب حمزه بیا وایي که د شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول ناستې هم منظمې او روانې وساتل شي فرهنګ او ادب ورسره غوړېږي او استعدادونه پکې وده کوي
پکتیا کې خو ماشاءالله ښه درانده شاعران دي ښه پاخه شاعران دي ډېر کلک شاعران موږ وینو ماشاءالله دلته خو دا کوم شعرونه چې موږ اورو یقینا چې ډېره متمه پیدا سوه امیدونه مو اوږده سوه الحمدلله او فرهنګ بېرته راځوندی سو بیخي ښه اوس هم دا پیغام ورته لرو چې د شاعران ملګري اگر که ډېر مصروفیتونه لري باید په داسې مجالسو یا په داسې غونډو کې یا په داسې ګلبن مشاعرو کې خامخا شرکت راسره وکړي
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ګلبن د مشاعرې ګډونوالو شاعرانو ځینو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه وړاندې کړل ځوان شاعر نور احمد حیران د حسیب احرار دا انتخابي غزل واوراوه
لکه ګلاب ښکلی ته زه بې سینګاره ښیم داسې غمجن ښیم داسې بې یاره ښیم پلار بې تا دې نشم په خدای په تا ژوندی یم ته زما لپاره ښه یې زه ستا لپاره ښه یم ستا د وصال تګه یم ګوندې چې راشي پرېته ته چې رادرومې پرېتل په هغه لاره ښه یم احرار دی عمره منور احرار نه لاړې اخیر اوس بې جانانه ښه یم اوس بې دلداره ښه یم
ځوان شاعر کریم شجاع بیا خپل دا شعر وړاندې کړ
د زبانې د راکړې ورکړې اندېښنه کې نه یم ته راسره اوسه د هېچا په قصه کې نه یم سکاره ایره دې کړم نیمګړی یم باور وکه نور یوازې سا اخلم موجود په زمانه کې نه یم روح مې له تنه جدا کېږي ولې نه پوهېږي ته مې په څنګ کې اوسه هېڅ په وسوسه کې نه یم پر هر پروت دی شجاع په ځان هېڅ نه پوهېږي ما ترې توبه ایستلې اوس په میکده کې نه یم
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم ته محمد اسلام همت یم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره دغه کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کېږي د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي کارتونه یوازې هغه چا ته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان اوسي هغه کسان چې واقعا هم د مرستو مستحق دي هغه یوه کور ته هم مرسته نه رسي زه داسې خلک پیژنم چې د سهار د چې پیدا کې د ماښام د ولاکه لري خو کارت یې نه دی ورکړی په وار وار چې کومه مرسته راغلې ده هغه ټول هغه کسان چې شمسي اندارې ولري سرایونه او موټر ولري هغه کسان ته ورکول کېږي بس د دغه موسسې والا او دغه انجینرانو میلمانۍ کېږي او هغه چا چې د دغه انجینرانو میلمانۍ کړي وي هغه کارتونه هم لري او د هغو سره دغه کارت والاوي یا دغه سروې والاوي رابطه هم هم لري نو هیله مې دا ده چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي عمارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسېږي وسلام
السلام علیکم ازادی رادیو ته د هلمند ولایت کې چې ټول ولسوالۍ ته مې اړیکه نیولې ده دا مامورین چې دي په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کارت ورشي ورته ورکوي بل سړی کې پر خوا نه و جوړ نه ورکوي د مرستو مستحق چې هغو ته نه رسېږي غیر مستحق خلکو ته رسېږي دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي نور مو وخت نه نیسم السلام علیکم خدای مو مرسته
ازادی رادیو کارکونکو ورنکو ته نیکې هیلې سلام احترامات وړاندې کوم چې د هرات ولایت شریکستان درسره په حماس څه چې مرسته راځي نړیوالې مرسته هر سړی خپل پرتنه کشي د ده 3000 4000 مشر کورونه دي مرستې راوړي په هر مونتیکو کې سره تخصکوي او دوه تنه ورکوي یا والد غردی یا ولسوار غردی یا ایسی که یا رئیسان جوری یا ویسا بازید یا پرت بازید مد آزادی را دو کر کنید این دیش مجا رسونه پورسی خواری جوری
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اساسی او بشری حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقونو یوې بلې خبرونې ته خراغلی نن دینجونو او خزو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند نوموړی وایي چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري میلمه ته ښه راغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې پخپل د زده کړو په اړه معلومات را سره شریک کړي
تاسو ته او تاسو له طریقې ساسو اوریدونکو ته سلام وایم هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په هکله روښانه کوي هغې ته مونږ زده کړې ویلی شو کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهېږي د پوهې حالت ته رسېږي هغه پروسه کولی شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو
دا دی چې ګورئ انسان کله چې پوه اوسېږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته جامعې ته خپلې کورنۍ ته هم مفید تمامېږي
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده اړینه ده دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي خپل ځان ته ټولنې ته فامیل ته په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوی ډېر لپاره هته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي پسی نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د مډل ایسټ نه ډېر لرې ولو خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي دي چې سړی باید هلته سفر هم هته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي
بله له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې د دې بعد پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري
منفي اثرات خو ډیر زیات دي لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خرج دي او کله چې موږ په خرج باندې زده کړې بندو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فلج کوو دا یو توان دی دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي او کومې مورګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبر دا ده چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنا دا ده چې موږ د دین پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې موږ د اقتصاد پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا چې موږ د ټولنې پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنا ده چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنا چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانا او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او داغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فرضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي اند باندې کړی وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې فرضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د دې قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو له حکومت سره خبرې کېږي چې دوی ولی د ښځینهو د زده کړې په حق باندې سترګې پټې یا نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي، پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګورې، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي که نه، چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي که نه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي، د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکي مسائل دي، چې دوی مثال که غواړي چې په هغه سلبس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنې دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که وختل چې دغه تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شین تدریس کېدل په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکانات لري کله شي او ډله حاکمه شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي. ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو
یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپاګم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نیولې وي، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نستلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نشو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی. خپل لونه خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پریږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص ده چې د ښځو تعلیم مهم ده، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي. مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنی چې 10-15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دی جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي. هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړئ چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي په آینده کې، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او دا ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعضې خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک چې ده بعضې خلک چې غربي مملکتونو ته دي هلته میشت کیږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 50 کلونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي د دغه ځای نه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یا خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول دا نه شي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړله. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نشته، دومره ځپی ل ماسلی نووز د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې څوک شاګردان منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانې هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یوه مشهوره خبره لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خو دا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو ښځینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنا چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک ښځینه غړی مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغو نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي، او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لرې ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لرې پاتې شي. نو دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په یو مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغه خبرې ته د پای ټکی کیږي او پریږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیګ شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوکي. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نوره دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیګ شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، نو هغه مثال حدیث ترقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ترقم ولولي، هغه به قرآن کریم ترقم ولولي هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خو مرسته وکي یا به هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا دی چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوریدونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړي ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واوري.